په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو د خبری مجلې ته راغلاست. پیل د دې سات په خبرونو کو. د اوترش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوترش د بهرنیو چارو وزارت نن په دې اړه د پوښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې د دې هیواد یو وګړی د روان میلادي کال په مئی میاشت کې افغانستان ته تللی و او هلته نیول شوی دی. د وزارت د معلوماتو د محرمیت په خاطر د نیول شوي کس نوم نه دی ښودلی او په اړه یې جزئیات هم نه دي ورکړي، خو یادونه کوي چې د اوترش وګړو ته ډېر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. اوترشي ورځپاڼې سټانډرډ چې لومړی دا خبر ورکړ وای چې نیول شوی کس یو ښی اړخی توندلاری متقاعد نارینه او عمر یې له 80 کلونو لوړ دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وای په مئی میاشت کې په افغانستان کې د څه باندې زرو روغتیایي مرکزونو له لارې 1,400,000 وګړو ته خدمتونه رسولي دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې نن په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان په 24 ولایتونو کې له 222 اصلي روغتیایي مرکزونو سره د 40 ټونه طبي او غیر طبي وسایلو مرسته کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان له روغتیایي مرکزونو سره دا مرسته داسې مهال کوي چې په ډیرو ولایتونو کې خلک له روغتیایي خدمتونو څخه شکایت کوي. د پاکستان د پټرولیم وزیر مصدق ملک تایید کړ چې له روسیې او متیل ارزانه پیرلی او په بدل کې د چین پیسې یوان ورکړې دي. هغه رویترز خبري اژانس ته د تیلو د بیا او تخفیف په ګډون د دغه معاملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې دغه تیل د چین په پیسو یوان پیرلی دي. نوموړي ویلي دغه قرارداد لمخې چې د روان کال په لومړیو کې د اسلام آباد او موسکو ترمنځ شوی د روسیې د تیلو لومړی جوپه د تیرې یکشنبې په ورځ کراچۍ ته رسیدلې ده. د نوموړي په وینا د دواړو دولتونو ترمنځ د شوي قرارداد له مخې به روسیا 100,000 ټونه تیل پاکستان ته ورکوي چې 45,000 ټونه یې رسېدلي او پاتې په لاره دي. د پاکستان لخوا د روسیې د تیلو پیرل موسکو ته چې د اوکراین د جګړې له امله لویدیځو بازارونو ته د تیلو صادرات کموي او هند او چین د تیلو پر لویو واردونکو بدل شوي یوه نوې لار پرانیزي. د روسیې یو توغندی بیګاش په د اوکراین د دنیپرو پتروفسک سیمه په کریوه ری خارګوټی کې د استوګنې پر یو ودانۍ لګیدلې چې لکتر لګه لس کسانې وژلې دي. د کریوه ری خاروال الکساندر ویلکول نن پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې دې توغندی لشلو زیات کسان هم ټپیان کړي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ودل شوی دی. د ویلکول په وینا ښایي 15 کسان هم لا هم د ویجاړې ودانۍ تر کنډوالو لاندې پاتې وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي یو ځل بیا روسیه تر روسي دولت وباله او په خپله ټلګرام پاڼه یې ولیکل چې تر روسان به ونه بخل شي. په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لوب لړۍ کې خپله دوهمه سیالي له ایران سره وکړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 9:30 پیلېږي. افغانستان په دې لوب لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه 1-0 کوربه قرغزستان ته وبایلله. لبل خو د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې به سبا په ټیسټ لوبه کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ وتلی ستوري راشد خان به په دې لوبه کې ګډون ونه کړي. راشد خان سموده مخکې د تمرین پر مهال د ملا درد احساس کړو، ډاکټرانو د دم سپارښتنه ورته کړې ده. افغان لوبډلې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبو اجازه ترلاسه کړه او تر اوسه شپږ ټیسټ لوبې کړي چې درې ګټلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2019 میلادي کال کې د راشد خان په ګډون له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه ګټلې وه. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په تالارونو کې د موسیقي له غږولو منع کړی دی. د کاناډا ولسي جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی ماسي کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي. په دې اړه مو چې د کاناډا د مرستو پیلېدل به په افغانستان کې د روانو بشري ستونزو له هواري سره څومره مرسته وکړي د چارو د یو کتونکي نظر اخیستی دی.
د کانادا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونکو خدمات عرضه کول، یعنې کومکونه یې کول، بشري کومکونه اوسه.
یو شمیر افغانان هیله مند چې د هغه نوي تړون له مخې به چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو د تخلیې له ائتلاف سره کړی هغه هیواد ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي.
هیله لرو چې هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او د تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نورو هیوادونو څخه وباسي او امریکا ته ورسوي.
دا به هم واوري چې په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له کبله اوس په خپلو ځمکو کې د انج کښته مخه کړې ده.
لس جریب په تریاکو سره زموږ یو جریب انجنو برابر ډېرو دوستانو کرلی ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر کړی چې د کابل د ودونو په تالارونو کې د موسیقي نغه غول کېږي. په کابل کې د ودونو د تالارونو یو شمېر مسولین وایي تر اوسه په دغو تالارونو کې یوازې د ښځو په برخه کې موسیقي غږول کېده چې پر دې هم محدودیت ولګېده. تر دې وړاندې هم د رسنیو له لارې د موسیقي غږول او په شخصي موټرو کې د موسیقي اورېدل منع اعلان شوي وو. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت په کابل کې د ودونو د تالارونو خوندانو ته امر کړی چې د ودونو او نورو جشنونو پر مهال موسیقي غږولو ته اجازه ورنکړي. امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د رواني اونۍ د شنبه په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د حکم له مخې د کابل د ودونو د تالارونو خوندانو غوښتل کېږي چې د موسیقي غږول بند کړي او له غوکړنو څخه چې د اسلامي احکامو سره په ټکر کې وي ډاډه وکړي. په ټویټ کې راغلي چې دغه وزارت چارواکو د تالارونو له خوندانو سره په کتنه کې لغو غوښتل چې موضوع جدی ونیسی. په خاډه وزارت په لفظي ډول دی ودونه په تالارونو کې د هنرمندانو او سندرغاړو لپاره وسلو څخه د ډډه کول ویلی وو او د نارینه په تالارونو کې د موسیقي غږول هم منو. خو اوس په تالارونو کې خزینه برخه هم حق نه لري چې موسیقي وغږوي. په کابل کې د ودونو دی او تالار مسول محمد فهیم ایوبی ویل چې تیرې اونۍ د طالبانو د حکومت لخوا د ودونو د تالارونو د اتحادیې لخوا په جوړه شوې غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشوې. هغه وایي د واده مراسم باید د دود او دستور لمخې په موسیقي او خوخی سره تر سره شي او د خلکو د خوخی مخه باید ونینول شي.
محفلای روسی باید خوشحالی باید
د ودونو محفلونه په خوخی او خلکو دودونو خيسته وي چې باید تر سره شي. د ل موسیقي پرته امکان نه لري. په خو به د نارینه په برخه کې ژوندۍ موسیقي او خلک په شوق راتل. لهغه وخت چې د موسیقي پر غږولو بندیز اعلان شوی، موږ نشو کولای چې سم فعالیت وکړو. میلمانه ډیر کم شوی دي.
پام دی الګی د کابل یو اوسیدونکو وایي چې ودونه او د خوخی مراسم باید لساس او موسیقي سره تر سره شي.
نشاب در روسیه یکی از دوستا رفتم که
تیر شپه د دوستانو د واده او محفل تلاړم. محفل له موسیقي پرته ډیر آرام خلاص شو. لساس او سرود پرته واده د ختم او خیرات په څیر وي چې نه کوربه او نه هم میلمه خوند ورنه اخلي.
دا بندیز یوازې په کابل کې نه دی لګول شوی. تیرونی په ایرات ولایت کې هم د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت امر وکړ چې د ودونو په تالارونو کې د ښځو په برخه کې هم موسیقي نه غول کیږي. که څه هم خو په دې ولایت کې هم د نارینه په برخه کې موسیقي نه غول کیدله. په همدې حال کې د سیمه ایز رسنیو د راپورونو له مخې طالبانو په کور دننه ودونو کې هم د موسیقي د غولو مخه نیولې او په ځینو مواردو کې د موسیقي وسایل هم مات کړي دي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی اکف ماجر نظر هم واخلو. خو غه دی راپور تر خپریدو پوری دی ازادي را دو پختنه ته جواب و نه ویلي. خو طالبانو څو ځلې موسیقي حرامه بللې ده. په لومړي سر کې دوی پر رسنیو کې د موسیقي غږول او بیا پر رستورانتونو مسافرونکو موټرو او شخصي موټرو کې د موسیقي غږول منع کړل. د طالبان حکومت په لومړي دوره کې پر موسیقي په بشپړ ډول بندیز ولګیده او په 2021 کال کې طالبان له وخت رسیدو وروسته ډیری هنرمندان او سندرغاړي له بندیزونو سره مخ شول او ډیری له افغانستان وتل او یا نور کارونو ته مخه کړه.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
ازادي رادیو اوري. د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندوی ادارې کولی شي چې له افغانستان سره بشري مرستې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
تر دغه مرسته مسلی دا اجتماع مې مړی دا نه د څه کوم چې دا بل کالی راتول او مور وره د بل چای راتول.
زرلخته د کندهار اوسیدونکو کونډاو د خپل کورنۍ سرپرستی ورتر غاړید. هغه همداسې مهال چې لا دې وخت دوډۍ په ډېره ستونزمن ډول پیدا کوي. بې وزلۍ تر دې حد رسولې چې وایي له ژونده بېزاره شوي. هغه خپلو پیغلو لوڼو ته ګوته نیسي او زیاتوي له دې حال په مرګ خوشحاله ده.
ورورهبالهخو ده علی دا هغه چې غچ انجینې دا د بل چا په لاس څنګه ورکړم دا توکر ساتي یوار یکم بلاش بیا تیرا واسه اوس می بیا دانا دانا کتر می بیا دانا دانا کړي یرا وته می است ولې دی د دنیا دلاس کبا پس پوس پو ودی نه بي دسه یمان می دستاس
شاید په افغانستان کې د نګدي هغه 28 میلیونو بې وزلو افغانانو فریاد وی چې اوس مهال د بې وزلۍ په ورستۍ کرخه کې ژوند کوي خو په همدې حال کې بیا د کاناډا ولسی جرګې د سی یو څلوېخت په نوم هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې کاناډایي مرستندویه سازمانونه په افغانستان کې د بشري او ژوند ژغورونکو مرستو رسولو بهیر ته بیرته راستنی کی کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي په زور یې قدرت نیولی هغه څه چې د دې هیواد اوسني قوانینو په رڼا کې د کاناډا حکومت او سازمانونو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان سره مرسته وکړي خو نږدې دوه کاله وړاندې کله چې طالبانو کابل ونیوه د کاناډا په اساسو جرګه کې ډیموکراټانو او یو ډیر شمیر کاناډایانو له لیبرال حکومت وغوښتل چې افغانانو سره د بشري مرستو په خاطر یوه معافیت رامنځته کړي څو د کاناډا بشري او پرمختیایي مؤسسې په افغانستان کې له فعالیت څخه مننه کړي د همدې غوښتنې وروسته ډیموکراټانو د جزا قانون اړوند یوه لایحه وړاندې او پکې د دولس تعدیلاتو راوستلو وړاندیز کړل چې پرون یې شپږ تصویب شول اوس د سی او څلوېښت لایحې له مخې د کاناډا مرستندویه سازمانونه کولی شي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې مهمو کارونو ته راستانی شي خو داسې مهال چې د استازو جرګې دا لایحه تصویب کړې او سنا ته یې استولې یو شمېر سناتورانې په ځنډ او په پیپري توګه د عملي کېدو په اړه اندېښنه ښیي یو شمېر کاناډایي رسنیو پرون لیکلي د سناتوران د دې بهیر درونتیا حساب ورکونې او په ځنډ عملي کېدو ته اندېښمن دي لدی وړاندې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر هم ویلی وو هیواد باید د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي مارکو مندی چونو نږدې دوه میاشتې وړاندې د کاناډا د اساس جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري یو له دې ګواښونو چې د کاناډا حکومتي جدي بولي طالبانو ته مالیه ورکول دي دوه اونۍ وړاندې د کاناډا بشري ډلې هم ویلي وو د دې هیواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی که چیرې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي
په راپور کې مو واوریدل چې د کاناډا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې پر بنسټ یې د دې هیواد مرستندویه مؤسسې کولی شي بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلله د مدني فعال خلیل روفي سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د کاناډا مرستې له افغانانو سره څومره مخکې اغېزناکې وي او که اوس بیرته پیلېږي هغه به څومره مؤثرې وي
د کاناډا دولت د 2003 کال نه وروسته بیلابیل بخشونو کې خدمات ارزه کول یعنی کومکونه یې کول بشري کومکونه او څه دیموکراتیک ارزښتونو لپاره کومکونه او څه د توسعهیي بخش او هر بخش کې بیلابیل بخش کې مختلف اکثریت دولتونو ته کې کومک او وروسته د طالبان ساکن شو افغانستان کې ځکه دوی د خپل ملک دي چې د ارزښتونو باندې باور لري بشري حقونو باندې باور لري دې په اساس د سیاست خارجي کې دې نه تنها افغانستان سره دا کار کړی دي چې اکثر ملکونه چې مرتکب یا ګروپونه یا افراد سره چې مرتکب جنایت دوی سره خپل رابطه قطع کوي او کومکونه بندي خو بیا بل لارخه کې دوی ډېر کومکونه وکړه خصوصا زمونږ افغانان چې به جای سوای او کمپونه کې یا نور کې تهدید لاندې او یا نور چې آسیب پذیر او دوی یعنی پذیرها کسان کانادا ته انتقال کړه او دلته ښه فرصتونه او خدمات بې سابقه خدمات ورته عرضه کړی دي
د امریکا متحده ایالاتو په ګډون یو ډېر شمېر هیوادونه په افغانستان کې د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو له میکانیزم استفاده کوي او په دې ډول ځان له دې ډډه کوي چې د مرستې طالبانو حکومت لاسته نه لویږي نو اوس چې د کاناډا سنا لا هم په دې اړه اندېښمنه ده کوم میکانیزم بهتره دی د کاناډا لپاره چې خپلې مرستې خلکو ته ورسوي تر څو له یو خوا د مرستې مستحقو کسان ته ورسیږي او له بلې خوا د دوی اندېښنه هم رفع شي
د مرستو د ویش لپاره دوه ادرسونه دي یا خپل سازمان ملل دی بل موسسات دی چې موسسات خوشحال کاله کې ډیر ظرفیت پیدا کړی دی یعنی ښه ظرفیت لري لکه حکومتونه غوندې کولی شي چې خدمات ارزه کړي خلکو ته ډیر موسسات دی چې کاناډا دولت یا نور دولتونه چې غواړي کمک وکړي افغانستان ته دوی سره کار هم کړی دي پارتنرشپ یې کړی دي دوی پروژو تطبیق کړی دي هم حسابدهي او شفافیت هر بخش دوی د قناعت وړ دی او دوی سره اعتبار هم لري او دغه اندېښنې چې ځینې ملکونه لري دا یعنی هغه اندېښنه ده چې دوی محسق اطلاعات نه لري د افغانستان د کومکونو د ویش نه، ځکه چې تر څو چې موږ معلومات لرو هغوی ډېر په شفاف ډول خلکو ته خدمات رسوي. ځینو ځایونو کې چې مشکلات موجود شوی دي خپل سازمان ملالب خپل جدي اقدامات کړي دي، پروژې ستاب کړي دي تر څو چې هغه موضوع حل شوی. یعنې ځینو ځایونو کې ځینې خلک چې غوښتل چې د دې کومکانو نه سو استفاده وکړي یا د حاکم دل نه سین افراد چې غوښتل چې مداخله وکړي دې په اساس دوی خپل جدي اقدامات کړي دي. یعنې د کومکونو څه دولتونه کوي دوی ته دوه آدرسونه و تا پراته دی، هم سازمان ملل دی هم انجوگان دی.
اوس مهال په افغانستان کې بشری مرستو ته څونه اړتیا ده؟ اوایا کېدای شي د همیش لپاره د بشری مرستو له میکانیزم استفاده وکړو او په دې توګه کېدای شي د فقر او لوږې کچه په افغانستان کې راکمه شي؟
دولتونه باید تفاوتونه، یعنی دوه برخش باندې تفاوت قائل شي. یو حاکم دلی دی چې دوی 15,000 یا 30,000 کسان دی، یو د افغانستان خلک دی چې هغوی ده درش میلون ندیر خلق دی تا هوای متاسفانه نن سبا دیر بعد فقر وضعیت سر مواجه دی و اکثریت آسیب پذیر دلیم سیدی ماشمون دی و شزی دی، خصوصا شزی سی خاکار که وظیفه دلو ده خپل وظیفه لاس آور کرده دی، اکثر شزی بی سرپرست و اندقه بی سرپرست شزی نو ده خپل ده کور نان آور و متاسفانه سیدی کار وخستل شو و ده فقر تعداد در افغانستان که متاسفان عوج درسیده لگی. بیکاری او فقر دو اقت چلنجو ندیسنن سوا افغانان مستر معاجه دی. او دقا بخش که دولتون باید تفاوت قایل سیزه کتی. او حاکم دلی دی تا اقوی تحریم باندی معاجه که گی هر شید. که خو اقوی پلاس که دی افغانستان اجتماعی پلاس که دی اقوی آسیب پذیرم ندی.
مدنی فعال خلیل روفی سره د کانادا د ولسی جرګې د وروستي اقدام په باب مرکه و د کانادا ولسی جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې د کانادا مرستندویه ادارو ته اجازه ورکوي چې بیرته له افغانستان سره بشري مرستې پیل کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوتریش حکومت وایي یو وګړی افغانستان ته له سفر وروسته نیول شوی دی. د اوتریش په اړه ویل کیږي چې د بنسټ پالو ښي اړخو د ګوند غړی دی او عمر یې له 80 کلونو لوړ دی. همداراز ویل شوی چې نوموړی د نړۍ خطرناکو سیمو ته د سفر لیوال دی او په اتیا اومه لسیزه کې هم افغانستان ته سفر کړی و. نور بل احمد تکله واورو.
د اوتریش د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد یو وګړی چې افغانستان ته سفر کړی و هلته نیول شوی دی. د وزارت نن په دې اړه د پښتنو په ځواب کې د ایمیل په وسیله تایید کړ چې دا اتریشی په می میاشت کې افغانستان ته د سفر پر مهال هلته نیول شوی او له تیرو څو اونیو راهیسې بندي دی. خو دې وزارت ویلي دي چې د دې هیواد وګړو ته ډیر پخوا خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان ته د سفر نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې کس د نیول کېدو د خبر له اورېدو وروسته یې دې ستونزې ته د یوې حل لارې د موندلو هڅې پیل کړي او د هغه له کورنۍ سره منظم تماس لري. اوتریشی ورځپاڼې ستاندارد چې لومړی دا خبر ورکړوي نیول شوی کس چې عمر یې له 80 کلونو لوړ دی یو ښی اړخی بنسټپال متقاعد نارینه او د ملي ډیموکراتیک ګوند په نوم د یو کوچني ښی اړخی بنسټپال ګوند له مؤسسانو څخه دی. په اوتریش کې د نوموړي ګوند پر فعالیت په 1978 کال کې بندیز لګېدلی و. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اتریشی د افراطي ښي اړخو په یوه مجله کې د یوې مقالې له خپرېدو وروسته په افغانستان کې نیول شوی دی. په دې مقاله کې چې عنوان یې دی له طالبانو سره د رخصتۍ ورځې، نوموړي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند ډیر مثبت انځور کړی دی. د راپورونو له مخې دا اتریشی سړی په جاسوسۍ تورن شوی او د هغه د نیولو قضیه د اتریش د نویو نازیانو ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه علني کړه. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اتریش د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو د محرمیت د قوانینو له کبله د دې اتریشي هویت نه دی ښودلی او په دې اړه یې جزئیات هم نه دي ورکړي. خو ستاندارد ورځپاڼې د اتریشی یوازې د هربرت اف په نوم پیژندلی او ویلي دي چې هغه خطرناکو سیمو ته د سفر سخت مینوال و. د ورځپاڼې د راپور له مخې هربرت په 80 میلادي لسیزه کې هم افغانستان ته تللی و او څو کاله مخکې د هغو کردانو لیدو ته ورغلی و چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوله.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر افغانان هیله مند چې د غنوی تړون لمخه بچ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانانو د تخلیه له ائتلاف سره کړی امریکا ته د دوی د لیږدولو پروسه چټکه کړي. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 250 جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د میشتېدو په هدف کار کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار وکړ چې هیواد د خپلو افغان همکارانو د لیک پروسې ته شمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دی چې ښاغلی بلینکن د دوشنبه په ورځ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره یو تړون لاسلیک کړ چې امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیکت کې مرسته کوي. ښاغلی بلینکن په همدې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل
کله چې ولسمشر بایدن د امریکا تر ټولو اوږد جنگ پای ته ورساوه، ژمن شو چې د امریکا متحده ایالات د خپل افغان همکارانو د لیکت او بیا میشتیدنې پروسې ته دوام ورکړي. موږ ژمن یو چې خپل داشمن عملی کړو، لکه لدی ډلې سره په ګډه، او دا هغه کار دی چې موږ یې کوو.
ښاغلی بلینکن د مراسمو ته وویل چې تر اوسه 90,000 ډېر افغانان امریکا ته لیږدول شوي دي. د افغانانو د تخلیه ائتلاف له هغو 250 څخه جوړ شوی چې د امریکا د حکومت تر څنګ په امریکا کې د افغانانو د بیا میشتېدو په خاطر کار کوي. د دې ائتلاف مسؤول شاون وینډایر د امریکا له حکومت سره د تړون د لاسلیک کېدو په مراسمو کې وویل که څه هم امریکا ته د افغان پناه غوښتونکو په لیږد کې د پام وړ کارونه شوي، خو بیا هم ټینګار وکړ چې په دې برخه کې لا ډېر نور کار ته اړتیا شته. په ورته وخت کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانانو د میشتیدنې چارو د هڅو همغږي کوونکي مارا تکاچ د افغانانو د تخلیل ائتلاف سره د تړون په محل د کډوالۍ په ځانګړو ویزو یا ایسایوي کې د ډي ایس 150 فورم د ختمولو خبر هم ورکړ چې لمخې به د دې ویزې پروسه لنډه شي. ځینې هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې په امریکا کې د میشتېدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، د دې تړون له لاسلیک کېدو وروسته یې هیلې ډېرې شوې دي. ایمل حبیبي چې د محل په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې امریکا دې ژر تر ژره خپله نوې ژمنه عملي کړي.
هیله لرو چې دا ځل دغه وعده چې کومه وعده کړي یا کومه پرېکړه کړي یا کوم لاسلیک چې کړي دې ته د عمل جامه واغوندي او وشي کولای شي هغه افغانان چې اوس مهال په درېمو هیوادونو کې دي، هغه افغانان چې دننه په افغانستان کې بند پاتې دي او تهدید لاندې دي، دوی له افغانستان او نور هیوادونو څخه وباسي او بالاخره امریکا ته ورسوي.
یو بل افغان خبریال ظاهر بهان چې یو کال راهیسې په پاکستان کې منتظر دی چې په امریکا کې د میشتېدو په خاطر د پناه غوښتنې قضیه وڅېړل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
د پرونی ناسته چې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هغه ناسته درلوده چې له بېلابېلو نهادونو سره یې لاسلیک کړی ده، دا یوه لویه خبره ده. د کډوالو په زړونو کې خوشحالي راوستلې او خدای دې وکړي چې دغه عملي جنبه واخلي.
د امریکا متحده ایالات په داسې حال کې د افغان پناه غوښتونکو د لیک په برخه کې خپل ژمنه تازه کوي چې تر دې مخکې هغه افغانان چې د کډوالۍ د ځانګړې ویزې ایسایوي او همدا ډول د پی 1 او پی 2 کیسونه یې درلودل، د دې پروسو له پڅوالي شکایتونه کړي وو.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې ډېری خلک د ګرافیک ډیزاین له نوم سره آشنا نه وي، خو دوی په خپل ژوند کې هره ورځ شاوخوا د ګرافیک ډیزاین ډېر کارونه ګوري او احساسوي. د کتابونو له پوښتیو رانیولې د دوکانونو تر لوحو لوګوګانو او دغه راز اعلانونو پورې. په دې راپور کې مو له یوه ګرافیک ډیزاینر سره خبرې کړې دي.
د لید خبرو اترو متن او انځور لاري په ځنګړي هنر سره د پیغام لیکدول د ګرافیک ډیزاین هدف دی چې مرندیش ورته کار ویلې دی. د خوست ولایت د اوسیدونکو 25 کلن دی. په 2013 میلادي کال کې ګرافیک ډیزاین ته مخه کړی او اوس په کې یاد سړی دی. عمر وایي
یو مطبوع ننګرهار کلته ما د کمپوزینګ کار کولو ورو ورو مې له ډیزاینینګ سره بیا شوق پیدا شو. بیا نو خوست ته راغلم. خوست کې مې له یوې بلې مطبعې سره چې هغه وخت کې تر ټولو لویه مطبعه خوست کې 2018 پورې مې هغوی سره دغه میل ډیزاینینګ کار مې کولو. بیا له 2018 وروسته ما خپل ګرافکس جوړ کړلو د اندیش ګرافکس په نوم باندې.
عمر که څه هم د ګرافیک ډیزاین په برخه کې بېلابېل کارونه کوي، خو سره کار یې ډېر له کتابو کتابونو سره دی. ښاغلی اندیشوایي دا ځکه چې دا سفر یې د کتابونو له کمپوز پیل کړ، تر 500 پورې خط په خط کړل، او اوس د ګرافیک ډیزاین په برخه کې کار کوي.
او دا ډیزاین په برخه کې ما خپل شوق تر څنګه دغه لوګو ډیزاین، بینر ډیزاین دغه شان کوم. د لګډیرم دا ته من دغه بازار غوښتنه وي. ما ډیرای کتابونه چې ډیزاین کړی ملګرو ته یا دوستانو ته یا یو لیکوال ته، همدغه سي پرته له دې چې پیسې وغواړم هغه ډیزاینینګ مې کړی دي. چون دا برخه کې ما خپل شوق ډیر دی کتابونو د د شانو خپل لیوالتیا ډیر لرم.
نو موړی وای یوازې په افغانستان کې نه، انتر پېښور او کوټې پورې د لیکوالانو او شاعرانو کتابونو ته پختې ډیزاینوي. دا کارندیر ځان ته هم کوي، ځکه خپله هم یو لیکوال، شاعر او ژباړن دی. دی د خپل یو کتاب په اړه جالبه خبره لري.
یو ځل مې یو ژباړه چاپ شوی وه زما یو د خپل کتاب. نو هغه کتاب ما سره چې څومره و هغه ټول ویش شو، ملګرو واخلو همدغسې. نو یوه ورځ په کومه کتابخانه کې په پېښ شوم، نو خپل کتاب مې په خپلو پیسو راونیولو. دا ته ډېره جالبه.
د یادونه ده چې په افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د ګرافیک ډیزاین کار ډېر ښه وغوړېد، ځکه کتابونه ډېر چاپېدل، مجلې او نورې چاپې خپرونه هم وې. د دې تر څنګ غونډې به زیاتې کېدې چې بنرونه او شعرونه به ورته په کار وه، او د بازار موندنې په برخه کې هم ورته ډېره اړتیا احساسېده. خو د ګرافیک ډیزاینرانو په وینا اوس په دې برخه کې هم کارونه کم شوي دي.
او د خبرونه په دې برخه کې به هلمند ته لاړ شو. په هلمند کې بزګران وایي د اوبو د کمښت له امله اوس په خپلو ځمکو کې د ان جی انکښت مخه کړې ده. د بزګرانو په وینا د ان جی د انکښت ګټه دا ده چې لږې اوبه غواړي او ګټه یې هم زیاته ده، او دوی ځکه کرلي چې د کوکنارو پر کښت طالبانو بندیز لګولی دی.
دا ودی کلن نور علی دی چې د خپل ځمکې په خړوبولو بوخت دی، او د سشکال په خپل ځمکې د انجی کښت کړی دی. نور علی خپل ځمکې ته تر ځمکې لاندې وبه د لمریزو اندارو په مرسته راپورته کوي. هغه وبه چې د پخوا په پرتله اوس څو برابر ښکته سوی دی، او ځایي بزګران یې له ستونزو سره مخ کړی دی. نورالی چې د هلمند د ګریش کول سوالي وسیدونکو دی وای لسګونه جریب ځمکه د وبو د نشټوالي لامل شاړه فرته ده. خدای وای اوس یو زل بیا باختره وښ سوې دی، او د انجی کرکیلې ته مخه کړې ده. هغه چې وبو کمی غواړي، دی وای د انجی کښت وبو کمی غواړي، او د غراز ګټه زیاته ده.
لس جریب پتاریا کوسر از موجب جریب انجنو برابر ډیر دوستانو کړل. شخصا زما خپل د ناستي ولاړ ملګرو د 15 کال کې چې کړل دي چې کور ودان زموږ په خله اعتبار کړي، دا زموږ سره یو سپینډر یې هغه دا د سره د 14 جریب په 6 کال کښ کړی دی. زما خپل نور دوستانو دا کښ کړی یاري ان شاء الله چې زموږ د شرکت څخه د دې تخم او نال توزیع سوی دی. زما فکر تر 2000 جریب په اضافه کېږي.
د هلمند په للمی او وچ ځمکو کې د انجی کرکیله د غړېدو په حال کې ده. د دې طبي بټي پاڼې شین رنگ لري، او شاوخوا 500 سانتي اوږدوالی لري. دا بوټي چې په درملو، اترو او نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي، ان د هین یو شمیر خلګې په دریو وختونو ډوډۍ کې هم د خوړلو لپاره کاروي. نوراغه د همدې سیمې یو بل بزګر دی، او د هم په خپل ځمکه سشخال د انجی کښت کړی دی. دی وای د هنجی د کښت له هغه وروسته مخه کړي کله چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګولی، او په دغه سیمه کې د اوبو کاچه ټیټس ول.
دا چې د سهار څو سړی منځ وکي د کار ته ودرې دی، بیا تر لمر لوېدو پورې امې نیشوي امې ټولې، دا وخت نه لري لکه د تاریخو ده. ځکه چې دا یو کاریګر د دې ده، دا لکه نیش د تاریخو چې دا تقریبا په 15 باندې مول کیږي. د هغه څه باوجود په $40 کیلوم ټولېږي. دا هغه څه چې دغه کې میاشتانه مزدور 15,000 افغانۍ دی، او مزدور مزدوري ده.
انج هنګا یان غوزا د افغانستان د غوره طبي او صادراتي بوټو په ډاله کې ده، چې په دې وروستیو کلونو کې د هیواد په شمالي ولایتونو کې خورا د ودې په حال کې ده. د کرنې د برخي متخصصین هم وایي چې د هلمند آبو هوا د انج د کرکیلې لپاره خورا مناسبه ده. دغه متخصصین زیاتوي چې هلمند زیاتې للمیز مکی لري، او د انج کرکیله په دغه ولایت کې خورا ښه حاصل هم ورکوي. بلخوا د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست مرستيال مولوی محمد قاسم ریاض وای انجه د کوکنارو شبدیل دی، او په کار د چې زموږ کروندګر نور د انجی کښتونو ته پراختیا ورکړي. نموړي د غراز زیاته کړه چې دوی په دې برخه کې له بزګرانو سره بیلابیلې مرستې هم کړي دي. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې په پراخه کچه بیلابیل طبي بوټي او نباتات لري، او دغه بوټي په دودیزه توګه د خلکو